درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي ریډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. افغان حکومت د افغانستان د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو حکم کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره یې 50 زغرګاډي او په زرګونو پولیس ګمارلی دي. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته لا فریبا ظاهر نه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچینې کې افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. د پکتیکا چارواکي د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تلوړون کې کشتي د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر د افغانستان د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو فرمان ورکړ. د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته کړې ده. د نوموړي د معلوماتو له مخې تر دې وروسته به د افغانستان د سولې د عالی شورا چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پکتیکا چارواکي د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس قومندان منک د یو لس نورو خپل جنگیالي سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه محل چې د وسلوالو غختل چې لسمی د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي پری هوای بریټ شوی چې داغي په پایله کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعي شمیر یې 40 کېږي.
د پکتیکا د والی ویان دوی په دې جګړه کې له وسلوالو څخه یو اندازه سپکې درنې وسلې او څو موټر سایکلونه افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. زیار خانیات په دې نشته کې د دوو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آباند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار وختي سوې ده. شغلې نوري زیاته کړه.
د غزنی ولایت د آباند ولسوالۍ په قرول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قرول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوال ورته چاودنه ورکړې ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قرول کې پیرو په شهادت رسیدلی دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغلی نوري زیاته کړه چې په دې پېښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. طالبانو د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ویل لارې بم د شندولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لارې کې 5000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره د لارې د کندهار په شهر کې د نن نیول سوي چې تر ډیره د ملکی وګړو د زیان احتمال پک شي وو. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له تیر ورځې راهیسې په ځنګړو دستګاه او چاتقه آثار پرې موندل کېږي. د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل او اوس هم دوام لري.
که از مدت بیشتر از 3 ماه میشه که به اداره و کنترل طالبان متصله. طالبان یک دستگاه آوردن، زیارت ها را، قبور و بعض جاهای باستانی را اونا فریاد میکنن. من جمله در قریه هرچتو خوجه صبح 2 زیارت بود، همون زیارت ها را فریاد کردن.
د شغلی دقیق په خبره طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسلو په مرسته لرغونې سیمې تر 100 متر پورې کیندلې دي. د سرپل امنیتي مسؤلین هم دا خبره تایید کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتنوي تلوړون کې کشتي د درې تنه او روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري ایجنسی نن دغه سفارت یو کارکونکي اندري ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتنوي کشتي د روسي عملی روغتي وضعیت شته یا اوس هم په کشتي کې اوسېږي. هغه ویلي چې دا درې تنه کولای سي خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي او دا چې د دوی د خوشی کېدو لپاره هڅې روانې دي. ایراني کمانډوز وکونه یو ونی د مخه د برتانیا بیرغ لرونکو کشتي په هرمز دنګ کې ونیوله. دوی ونی د مخه برتنوی ځواکونو د ایران یو تل وړونکو کشتي په دې تور ونیول چې سوریه ته تل انتقالول. اروپای ټولنې پر سوریه بندیزونه لګولې او د ایران دا اقدام د هغو بندیزونو ماتول غني. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او لویدیځ سرمنځ کړکې چورسته لا غډیر سوچې امریکا تیر کال د ایران لاټومی تړون ووتل او پر تهران یې نور بندیزونه ولګول. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازميني په تړکونو کې د مجوز پرته مظاهره لپاره چمتووالی نیسي. د چمتووالی داسې مال نیول کیږي چې چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډیر کړی دي. سره له دې چې د کرملین یو نامتو مخالف الکسی نوالنی په حبس کې دی، خود مظاهره تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راووزي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د سولې عالی شورا له څو کاله پر لپسې کار کولو وروسته نن لغو اعلان کړ. که دا سولې عالی شورا لغوه شي دا سولې چارې به څوک سنبالي؟ دا به په همدې رپورت کې په همدې خبرونه کې واوري. د ولسمشۍ نمایندانو او مرستیالانو ته د امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 اصغرګاډي او 900 پولیس ګمارلې دي. پر دې موضوع به هم رپورت ولرو. دا به هم واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولسمشۍ نمایندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کمیسون ته رپورت ورنکړي له نغدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، سپورتي خبرونه او ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو د لکه مخکې مو هم چې وویل، افغان حکومت نن د سولې عالی شورا له څو کلونو کار کولو وروسته لغو اعلان کړه. په کابل کې زما همکار اجمل تورمان را سره په تماس کې دی، دا خبرې څرلې. تورمان صاحب، له تاسو به واورو ولسمشر چې د سولې د شورا د لغوه کېدو په اړه څه ویلي دي، دې په اړه هم جزئیات راکړئ او دا راته ووایئ چې کومه مرجع یا سرچینه به د سولې چارې د حکومت په استازیتوب سنبالي.
بله، مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د افغان ولسمشر د حکم له مخې د سولې عالی شورا لغوه شوې او تر دې وروسته به د دغه شورا چارې چې له مخالفینو سره د سولې خبرې دي، دا به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي او د دوی لخوا به دغه خبرې مخ ته ځي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د خپل دفتر رئیس سلام رحیمی د دغه وزارت لپاره نومن کړی دی چې دای به وزیر وي. انسب د سولې د عالی شورا د لغوه کېدلو خبرې داس مهال کېږي چې لس کاله مخکې دغه شورا د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال جوړ شو او دا د سولې د مشورتي لوی جرګې دغه جرګې چې 1500 کسانو پکې ګډون کړی او دا غوي یو وړاندیز چې د مخالفین سره د خبرو په خاطر باندې باید دغه شورا جوړ شي. د دغه شورا لومړنی رئیس پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی او وروسته هغه خغلی کریم خلیلی و. په دغه شورا باندې تل دا انتقادونه ول چې دوی د سولې په برخه کې لازم لاسته راوړنې نه لري، لازم لاسته راوړنې نه درلودي. ولی دغه شورا تل د خپل لاسته راوړنو یادونه کړې او یو لاسته راوړنې چې همیشه پیغږیدل هغه د افغانستان د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه وا چې حزب اسلامي دغه هوکړه مخه کابل ته راغې او د دوی کسان نو وس چې دغه چاري د سولې په چارو کې دولت وزارت ته سپارل شوې دي او د سولې خبرې هم را نږدېږي بس نوی نوی خبرې نوی زیری دی او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سید زلمی خلیل زاد تازه خپل بلې نو ماموریت پیل کړی دی او ټاکل شوی چې اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي وکتل شي چې دغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دی آیا دوی به دغه چارې چې تر اوسه پورې انتقادونه موجود ول چې د سولې عالی شورا سمې نه تر سره کړي دوی وکول شي دغه چارې کانسپټ
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه دوستانو اجمل تورمان و چې له کابل یې د سولې د علي شورا د لغوه کېدو او په دې اړه حال راکو چې افغان حکومت وایي له دې وروسته به د حکومت لوري د سولې چارې د سولې په برخه کې د ولسمشر د سلاکار وزارت یا سلاکار وزیر د دفتر لخوا سمبالي کې من نترې کوو د آزادۍ رادیو ته
جنگ دولک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ولس مشرین نمائندانو مرستيالانو د امنیت لپاره نګدي 50 زغرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوی د کورنیو چارو وزارت دغه مطلب څرګندولو سره وایي چې د ولس مشرین انتخاباتو نمائندانو د امنیت ټینګښت انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونو څخه دي ټاکل شوی چې سبا د ولس مشرۍ اتلس کاندیدان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي مبارزه پیل کړي خو یو شپیر نوماندان بیا د مرمیزد موټرو د ویش پر سرنګوالی نیوکی کوي نور حال فیروزا عزیزی راکړي
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو اتلس نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پایل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږمې ماده د شپږم بند لمخې کده دغو نوماندانو لړلې هر یو یې درایور کولو د لومړی یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي مجدد انتخابات به تر سره کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستيالانو د امنیت د چنګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړی دي د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځنګړي امنیتی تدابیر هم نیول شوې دي
ما برشان موټر توزیع کړم
موږ ورته موټر ویشل دي هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوې البته د دوه مرستيالانو لپاره هم دي دغه شان د نوماندان لپاره 900 ساتون کې هم توظیف شوې دي
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون له یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه ندي تیر شوی خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمی بولی او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له زربین نه تیر شوی دي ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني
تر نن مو په بشپړ ډول سند یې خسي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتيري راستول دي وای چې شل نور کسان هم راستوي او بل چې زموږ ته کور شاو خې د امنیتي استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي
په دې ډول کې داسې نوماندان هم شته چې نه غوړي د کورنیو چار وزارت ساتونکو امنیت ونیسي حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دایې د افغانستان د کورنیو چار وزارت تور پیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړل شي خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی
موټر صرف دوه راده تا هکنون بر ما داده
تر دې د مې आवाज دوه راده موټر راکړل شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړل شي
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږم نیټه پیل شي تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه خوده چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي وایي کدی موضوع ته سمه پاملرنه ونشي ستونزې به رامنځته شي یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د تقریزو نمندانو او د غیدې ټیکټونو مجموع کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدانه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغسې موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته نو د قانون مطابق د کېدای شي دغه مراحل ټول سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست نماندان که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ورنه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات تر سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقرره شتون درلود. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د هغه فورمې مخکې شریکه شوې وي او ټولو بېرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربېره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
و امور دل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست کاندیدان خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته رپورټ ورنکړي، له نقدي جریبي سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي دي. دوی وایي د کمپاین په غونډو کې هم باید د خلکو او غونډو امنیت ته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید د خپلو امکاناتو په استفادې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د خوندیتوب لپاره همدارنګه د دوی د کمپاینونو د څرنګوالي په هکله ترې پوښتلې دي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه څه چې په قانون کې دي او څه چې ضرورت دی د موټرو، د سربازانو، د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې وګوري دغه امنیت د خلکو وساتي، امنیت دوی هم وساتي. په دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي، خیرګری په چور کې دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
وسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به د ولسمشری کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و، په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال د واقعاتو شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي د خپل هم باید لاس په کار شي، د خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده، د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
بلې بله منظومه دا ده، دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده، آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل صرف ضرور کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دغه په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
دوستانو هایګل سلیمان خیل و چې د ولسمشری د کاندیدانو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت په تدابیرو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاوې خبرې له جمعتون او دینی عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وای د وزارت د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې سل دینی پروګرامونه په پام کې نیولي. عبدالحکیم منیب پر دینی عالمانو غږ کوي چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې پاتې ویشتمه په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره تیاری روان دی. ویل کېږي چې د نورو کلونو په پرتله په متفاوته توګه منځل کېږي. خاطر پردیس نورو جزئیات سره.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالیز د نمانځنه لپاره سر راټول شوی. د غونډې ته چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جمعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت پر ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر، د استقلال د درس په خاطر، زه به خواهش وکوم لټول علماء کرامو چې پر راتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبه ولري.
خاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکاري غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمي کلیزې په مناسبت د نمانځنه پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوې دي. که څه هم یو شمیر دینی عالمان د خپلواکۍ د ورځ له نمانځنې سره فکرن جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال د دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دینی عالم محمدی ګل محمدی د خپلواکۍ ورځ د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډیر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خوشمنه فخر دی او افتخار دی چې موږ د دې کې شرکت کوو. هر کال بنسل کیږي د ډیر بهترین کار
د یادونې د چ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په درنسترګه کتل شوی او د جمعهتونو خطبو لارې د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامه ولسوالۍ د کلای مختل لکړي نه خبرې کوم. ورسال من لا افغاني سردار له من کلی ته تخته کل سره کې په خاو ټول ملکانو کې ځکه کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په خورو باندې مصرف کړی. زمانو نشم لا هم ګندې د هلمند ولایت مرکز مشکزيات سره پاړي کې هم د غواړم چې زمونږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراب بدل لاسو. نو زما دا هیله ده چې زمونږ ځاغ د لور ټول چارواکو پورې ور ورسوي. نو زمونږ په حق کې ډېر نه غیری چې د شهیدانو وارثینو سره سودانې خواهش دي چې زمونږ ځاغ د ولسمشر پورې ور ورسوي او زمونږ د شهیدانو او د نظامی شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نور کول کېږي او د شیلان معلولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کیږي نو کوڅه پر وخت نه ورکول کیږي. سلام
اسلام د کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کوم کوزامه چې وروره دا کارګر چې نیول و دا فیس نو ورکی زموږ کوزامه نه راکی نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو وره تاسو خپل ځای پر راوره سو انو دا غوړي چې څنګه کوم وروره یو څوک مې مکه یو څوک مو دغه دې دا زموږ پیغام وره سو مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په خوست کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 240 نو پروژو کار پیل کړی دی. د چارواکو وینا په دې کې د څښاک د پاکو اوبو کاریزونو ویالو استنادي دیوالونو او کلیوالي سړکونو پروژې شامل دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا په خوست کې د 598 میلیون افغانیو په ارزښت د 240 پروژو کارونه پیل او 200 نور پروژې چې کارونه بشپړ شوي ول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د جمعې په ورځ د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر پوهنمل مجیب الرحمن کریمی چې د یاد وزارت په چوکاټ کې د خوست په مرکز تڼیو همدارنګ اسماعیل خیر او مندوزی ولسوالۍ کې د یو شمیر پروژو پرانیسته کوله. آزادۍ رادیو ته ویل
تقریبا 200 پروژې په مختلفو سکتورو کې دي، هغه ترانسپورت او بخار سیستمونو رغونه او جوړونه، د سکلو اوبو مهیا کول، د کار کلیزمه کې د سیلابو څخه ساتنه، شټوله مجموعي ارزښت دی 240 میلیونو افغانۍ پرځښت نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او په همدې توګه تر 200 ډیر پروژې کار پیل کړ.
د خصوصي دن کې هم د یادو پروژو په لیکتو ده خوښ دي. مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي چې په امنیتي او ټولنیز لحاظ په یادو ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو په لیکتو ته زمينه برابر ده.
په خصوص ولایت کې هر رقم پروژې تطبیق مقام سره ده. خصوص ته په دې خاطر توجه وکړي چې خصوص خلک د پروژې د بیا رغونې د مقدرۍ په قدر کېږي. له په دې قدر چې پیږي دوی نه مو غوښتنم ده چې ډېر توجه وکړي.
د دې ترڅنګ یو شمېر ویناوالو په دې ولایت کې د ځینو نورو مهمو برنامو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. د ولایتي شورا استازي قمر علي لکنوال وویل افغان حکومت دی د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت کېدو په باب خوستوالو سره کړیشمنی عملی کی.
د خوست غلام خان هغه مهمه او اساسي پروژه ده چې خوستیانو بار بار غوښتنه د دې کړی دو هیله دو چې دا غوښتنه ان شاء الله په لږ وخت کې ان شاء الله دې تسترګې دي چې دا هم په عمل کې پیاده شي.
په همدې ورځ په خوست کې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو په ګډون د ځینو نورو پروژو کارونه هم پیل شول. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل په خوست کې د ترسره شوو او نویو پیلیدونکو پروژو ټول لګښت 3 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
ټول ټال زه ویلی شم چې دغه پروژو ټول مصرف شاید دی کدی کلو پراختیا او د ترانسپورت ټول مونږ وګورو تقریبا د 3 میلیارډ شاوخوا کې د دې غټول مجموعي قیمت
یاد دی وی لدی و ورځ وړاندې د خوست اړوند لکنو په سیمه کې په نمونوي ډول د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د سلو خوندزو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار هم پیل شو چې د چارواکو په وینا د کارونو په بشپړېدو سره به د خوست او یاسلنه خوندزي د منظم او معیاري سرپناه برخمن شي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي د افغان ولسمشر د یو فرمان لمخینند افغانستان د سولې د عالی شورا دارالانشاء لغوه اعلان شوی. د مخاطر دی د دولت یو ویاند په دیاړه ویلی و چې ګوند د سولې عالی شورا لغوه شوی چې ورسته خپل خبري بیرته سم کړي. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوی. یو اربیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړي.
د افغان ولسمشر د یو فرمان لمخینند افغانستان د سولې علي شورا دارالانشاء لغوه اعلان سو. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقین په کابل کې په یو خبري غونډه کې د سولې د علي شورا د لغوه کېدو خبره کړې و. خو څو شپې وروسته پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا فرمان د سولې د علي شورا د دارالانشاء د لغوه کېدو په اړه دی. شغلی صدیقي وړاندې ویلي و چې د دې شورا چارې بلدي وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې علي شورا لوړان دي تر انتقادونو لاندې د چې په لاسک انا کریموده کې د پام وړ لاسترولنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلويشت وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د ولی ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه کړې دي چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شوي وسلوالو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د ویلاری بم د شندولو خبر ورکړ. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لاري کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بار وو. په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملی سره ولیدل. انټرفاکس خبري ایجنسی نن دغه سفارت د یو کارکونکو اندري غانین کول قبل راپور ورکړی چې وای د برتانوي کښتۍ د روسي عملی روغتي وضعیت شدی او سم په کښتۍ کې اوسېږي. او د کرملین سیاسي مخالفین او د مسکو چارواکي د پلازمینې په سړکونو کې د اجازه پرته مظاهره لپاره چمتووالی نیسي.
دوستانو سم څو سپورتي خبرونه لا واصل وسال نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی رئیس له مالی اړخه د دغې ادارې د پیاوړتیا او بنسټیزو چارو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید اتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ادارې نوی رئیس فرحان یوسف ویلي دی چې د ټولو مالی ملاتړ کوونکو په مرسته به په کورنۍ او نړیواله کچه د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره کوچلي ګامونه واخلي. د ښاغلي یوسف سی په خبره لوبغاړو ته د تخنیکي اسانتیاو برابرول او پر زیربناو تمرکز لومړیتوبونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس حاجي عزیز الله فضلي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم له دندې لرې او پر ځای فرحان یوسف ځای نوی رئیس وټاکل شو. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزي اسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د ترکمنستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال د کمکیو ځوانانو لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه د قرغیزستان پر وړاندې یو د یو په پایله سره مساوي کړه. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت 15:30 د تاجکستان په پامیر لوبغالي کې ترسره کیږي. د مرکزی اسیا د شپږ کلنو فوټبال جام سیالۍ کافا د شپږو لوبډلو په ګډون 13 ورځ په تاجکستان کې پیل شوې. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا وګټله. په دغه لوبه کې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو وکټو په زیان سره خپل سیالي بنگلاديشي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله د لوبې په 200 اور کې په 230 منډو سوځیده او لوبه د یو نوي منډو په توپیر بایلوده. یدونه د چې په دغه لوبه کې د کرکټ د نړۍ نوموتی تیسټو پچونکو لاسیت ملنګا نور لا یو ورځنی او ټیسټ کرکټ سره خدای پمنی وکړ او ل دې ورسته به هغه یوازې شل ورځې سیالي کوي. ملنګا د بنگلاديش پر وړاندې په خپل وروستي ورځنی لوبه کې درې وکټې واخیستې، خو هغه په ټوله کې په 226 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې 338 وکټې اخیستې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونی زو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه د پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاند څنګه مهیروي